Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د صفی الله ستانکزایمو د شمشاد زدران په تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم نن چهارشنبه ده د 1498 کال د جدي 15مه د 2000 کال د جنوري 15مه وړاندې په دې خبری مجله کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شوراوی په افغانستان کې د واقعي سولې د ټینګښت لپاره اوربند اساسي شرط ده. تمه ده چې د ملي امنیت سلاحکار نن په هند کې یو نړیوال کنفرانس ته په وینا کې په همدې مسالې ټینګار وکړي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. مهم خبرونو سرټکی د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې زیانمنو شویو ته یې د بیړنیو مرستو تابعه کړې. د ننګرهار چارواکي وایي په مرکز جلال آباد او ولسوالیو کې د افغانۍ د ترویج لپاره تازه اقدامات پلان کړي. د سولې ولسي حرکت وایي په اروزګان کې د اصول او اوربند په ملاتړ خپلو ولسي غونډو ته دوام ورکوي. او د بشري حقوقو د څاري دارویي تیر کال په روسیه کې بشري حقوقو وضعیت په خرابېدو و. پوره خبرونه د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې زیانمنو شویو ته د بیړنیو مرستو تابعه کړې ده. د دغه وزارت ویاند احمد تمیم عظیمی پرون ازادي راډیو ته وویل
برای خانوادهایی که از اثر برفباری های اخیر آسیب دیدن پول نقد و مواد غذایی و غیر غذایی توزیع شد.
هغه کرونا ته چې د ورستې واورو له کبله زیانمنی شوي د نقد و پیسو غذایی او غیر غذایی مواد ویش روان دی. د هغه کسانو سروې هم پیل کړي چې په تیرو درې ورځو کې شهیدان شوي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي د دوی ارزونه ښیي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې 314 کلي د طبیعي پیښو له خطر سره مخامخ دي. دغه وزارت وایي د مرغومي له لومړیو د درنې واورې او بارانونو له کبله 9 کسان مړه شوي او 6 نور ټپیان دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد یې تیار دی چې د افغانستان د سولې د راتلونکو مذاکرو کوربتوب وکړي. عبدالعزیز کاملوف دا خبره پرون سه‌شنبه د هندوستان په پلازمینه نوې ډیلي کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محب سره په کتنه کې وکړه. د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل تیر ماښام له نوې ډیلي ازادي راډیو ته وویل چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي کاملوف وویل چې دولت یې د افغانستان په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي او چمتو دی په دې برخه کې د راتلونکو مذاکرو کوربتوب ولري. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې تر څنګ د دواړو هیوادونو د تجارتي ترانزیتي او تعلیمي اړیکو په پراختیا خبرې کړي. د ملي امنیت سلاحکار ویلي افغانستان د سولې د پروسې د بریا لپاره د سیمې د نورو هیوادونو ملاتړ ته هم اړتیا لري. د ننګرهار چارواکي وایي په مرکز جلال آباد او ولسوالیو کې د افغانۍ د ترویج لپاره تازه اقدامات پلان کړي. پرون په دې اړه په جلال آباد کې د ولایتي ادارې لخوا د عامو خلکو د زیانمنېدو د مخنیوي لپاره په یوه غونډه کې دوی پریکړې وشوې. د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي پرون ماښام د دغو پریکړو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دوه مهمې پریکړې پکې وي چې یو د نرخنامو تازه جوړول دي او بیرته تطبیقول دي. د دې ترڅنګ په مرکز او ولسوالیو کې د مرکزي کمیسیون ترڅنګ نور کمیسیونونه هم جوړ شول چې دوی نرخنامې تطبیق کړي.
د والی ویاند وایي هغه اټیوال چې خپل توکي د نرخنامې مطابق خرڅوي مکافات ورکول کیږي، خو له هغو اټیوالو سره قانوني چلند کیږي چې توکي تر ټاکلي بیې ګران خرڅوي. د سولې ولسی حرکت غړیوایی په اوروزګان کې د سولې او اوربند په ملاتړ خپل ولسی غونډو ته دوام ورکوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطندوست تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت د روزګان په بیلابیلو سیمو کې له قومي مشرانو، دنیا عالمانو، ځوانانو او سپینږرو سره ناستې لري. د ناست پر مهال ولسونه غواړي چې نور چوپاته نه سي، نور باید غږ پورته کړي، نور باید د جګړې پر ښکېلو اړخونو فشار راوړي چې دغه روان افغان وژنه پای ته ورسیږي.
غلی وطن دوستوایی د روزګان کندهار د لارې له خلاصېدو سره به د سولې ولسی حرکت بیرته کندهار ته ځي او هلته به د سولې په ملاتړ لاریون وکړي. اروپایي ټولنې د لسو کلونو لپاره 1 ټریلیون یورو په ارزښت د بسپنې ټولولو پلان اعلان کړ. دغه ټولنه دا پیسې د خپل هغه هدف د ملاتړ لپاره راټولوي چې له مخې تر 2050 کال پورې په نړۍ کې د کاربن اندازه کمه شي. د اروپا د پانګونې دغه پلان پرون پیل شو چې د اروپایي ټولنې له بودیجې او د خصوصي سکتور له لوري تمویلیږي. دا د زرغونې موافقې په نوم اروپایي کمیسیون د نوي رئیس اورزلا ون در لین د هغه پلان یوه برخه ده چې تیره میاشت پیل شو. میرمن ون در لین د اقلیمي بدلون په وړاندې مبارزه د خپل ماموریت لومړیتوب بللی. د امریکا د متحده ایالاتونو استازو جرګه پام کې لري چې نن پر دې موضوع رایه ورکړي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا فقري مشرانو جرګې ته ولیږي کنه. له دې سره به وروسته د امریکا په تاریخ کې د دریم وار لپاره د یو ولسمشر د استیزا پروسه پیل شي. د استازو جرګه کې ډیموکراتان پکې اکثریت دي. د دې جرګې مشر نانسی پلوسی پرون له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس د چارو په وړاندې د خنډ جوړولو په تور له واکه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لرې کېدو لپاره نور اقدامات په ډاګه کړل. میرمن پلوسی په یو اعلامیه کې وویل د امریکا وګړي حق لري په واقعیت پوه شي او اساسي قانون د محاکمې ایجاب کوي. د امریکا استازو جرګه چې په یوازې سر د یو ولسمشر د استیزا صلاحیت لري احتمالا دغه قضیه د تصویب لپاره مشرانو جرګې ته لیږي. او د بشري حقوقو د څار اداره وایي تیر کال په روسیه کې بشري وضعیت په خرابېدو و. دغې ادارې په روسیه کې د فعالانو د ځپلو له کبله پر موسکو انتقاد وکړ. د بشري حقوقو د څار اداره یا هیومن رایټس واچ وایي چارواکو د مخالفانو د غلي کولو لپاره پر ځپونکو اقداماتو او نمایشي مجازاتو تکیه کړې ده. د بشري حقوقو د څار اداره پرون پر چین هم پر بشري حقوقو د تیري له کبله انتقاد وکړ.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
نن چهارشنبه په کابل کې د نیمه ورځ اسمان وړاندوینه شوې. د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه منفي شپږ بلل شوې ده. په هرات کې هم د تودوخې لوړه درجه منفي 3 ټیټه منفي 11 ده او اسمان نیمه ورځ خودل شوی. په مزار شریف ښار کې اسمان نیمه ورځ لوړه 15 او ټیټه منفي 2 خودل شوی. کندوز کې لوړه شپږ ټیټه منفي 2 اسمان وریز دی. بامیانو کې بیا منفي 1 درجه ده ساړه او منفي 14 تر ټولو ټیټه د یخ درجه ده. نیمه وریز اسمان دی. کندهار کې 2 لوړه درجه ده منفي او تر ټولو یخ هوا ده نیمه وریز ده. جلال آباد کې هم اسمان وریز دی 11 لوړه ده او شپږ ټیټه. شمالي سالنګ بیا منفي 11 ده. د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. کولی شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې وګوري او پسې مهم د هوا حالات واوریدل. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د رایسنا په نوم د یو نوي جوړ شوي ډایالوګ لپاره هند ته تللی.
د ملي امنیت سلاحکار به په خپله وینا کې د افغانستان پر سوله باندې تمرکز ولري. دا چې د سولې لپاره مهمه ده قربند اوسي تر څو موږ ډاډه سو چې طالبان نه یوازې دا چې سوله غواړي بلکې د دې وړتیا هم لري چې په سوله کې.
دا ډایالوګ درې ورځنی ده او په ملي امنیت سلاحکار سربیره پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ورغلی دی. په کابل کې د اوبلنو ګازو بیې ډېرې لوړې شوې او خلک یې په تنګ کړي دي.
موږ پرون راغلو دلته ګاز لپاره لاین ولګول. پوه شوې د 15 کیلو ګاز لپاره دا دویمه ورځ ده چې کار نه اوسي.
ګاز لږ ده او مراجعین ډېر ده. بس رسیدګي کولی نه شي. بس
د ژوند په رنګونو کې هم له یو با تجربه معلم سره غږېدلی یو
استادی خاص یو مقام و حیثیت ډیر زیات اوس ولکه هیڅ په نظر ورځي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې کېږي. راز لومړی مطلب ته د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په افغانستان کې د واقعي سولې د ټینګښت لپاره اوربند اساسي شرط دی. په پام کې ده د ملي امنیت سلاحکار نن په نوې ډیلي کې پر دې موضوع د ګڼو هیوادونو مشرانو ته وینا وکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي پرون د رایسینا 2020 کال ډیالوګ په نوم کانفرنس ته وویل د افغانستان سوله پیچلې موضوع ده. صالح محمد صالح او نور جزئیات. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي که وسله وال طالبان غواړي ثابته کړي چې د سولې غوښتونکي دي، اول باید پر اوربان موافقه وکړي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب چې د رایسینا 2000 ډیالوګ په نوم نړیوال کانفرنس کې د برخه اخیستو لپاره په نوې ډیلي کې دی، په پم کې د نن پر دی او نورو موضوعاتو وینا وکړي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل له نوې ډیلي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د ملي امنیت سلاکار به په خپله وینا کې د افغانستان پر سوله باندې تمرکز ولري، دا چې د سولې لپاره مهمه ده قربان دوسی تر څو موږ ډاډه سو چې طالبان نه یوازې دا چې سوله غواړي بلکې د دې وړتیا هم لري چې په سوله کې پر سو توافقاتو باندې بیا دوی عمل وکړي. همداراز د سیمې د هیوادونو له ادرسه د رښتینې همکاري مسله خورا زیاته مهمه ده او تر څنګ دا چې افغانان باید سره کښېني او د سولې خبرې وکړي.
د افغانستان جمهوری ریاست هم تر دې مخکې په افغانستان کې د سولې د پروسې د بریا لپاره دایمي اوربند اساسي شرط بللی و. د رایسینا 2000 ډیالوګ په نوم پنځم کانفرنس د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت او د ابزرور تحقیقاتي مرکز په کوربتوب جوړیږي چې له څه باندې سولې هیوادونو شاوخوا 200 کسان پکې برخه لري. د رایسینا ډیالوګ په نوم کانفرنس په 2018 میلادي کال کې تاسیس شوی دی. دغه درې ورځنی کانفرنس پرون سیشن به پیل شوی چې نړیوالې ټولنې ته پر ورپیښو چیلنجونو پکې بحث کیږي. کانفرنس پرون د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په وینا کې وویل ټول افغانان سوله غواړي، خو د افغانستان په مسله کې د سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو شکیلتیا دې هدف ته رسیدل پیچلي کړي. په افغانستان کې سوله د ټولو افغانانو هیله ده، د افغانانو یوازنۍ هیله، خو په افغانستان کې سوله یوه پیچلې مسأله ده. دا چې په افغانستان کې د نړیوالو سیاستونو پیچلتیا په دې هیواد کې د متحدو ایالاتونو هدفونو او نورو پیچلتیاو ته په پام سره چې ورسره مخامخ یو څه ډول کولای سو د سولې لپاره خپلې هیلې سره یو کړو. پخوانی ولسمشر حمید کرزی تر دې مخکې هم په افغانستان کې د سولې رواني هڅې پیچلې بللې وې. په تیره بیا له طالبانو سره د متحدو ایالاتونو د ټاکنیزو مذاکرو پر بریا یو څه شک څرګند کړی و. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره لس وارې مذاکرې کړي، خو اوس دغه مذاکرې په ټپه درېدلي حالت سره مخامخ دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کابل کې په دې وروستیو کې د اوبلنو ګازو بیې ډېرې لوړې شوې چې کابل ښاریان اندېښمن کړي. د یو کیلو ګازو بیه له 90 تر 100 افغانیو پورې ده. دوی په کابل اوسیدونکي وایي دولتي مغازي یو کیلو ګاز په 500 افغانیو پلوري، خو لاسرسی ورته کم ده. امید زهیر مل او نور جزئیات.
مشکل بیا در چی از دیگه نمی گاز نیست میل مگه یک دبه گاز داریم.
په کابل کې د اوبلنو گازو د بای دلوړې دو په تړاو د پلازمینې د اوسیدونکو نیوکی اوس مهال په بازار کې د یو کیلو گازو بیا نږدې 100 افغانۍ تر رسیدلې، خو دولتي مغازي گاز په 250 افغانۍ پلوري. مګر پر دې مغازو د زیات ازدحام لکبله یو څوک په ډیره سختۍ سره کول شي گاز وخت.
احمد چیز چې غرفه شه ساخه نه مردمه جواب بده براوه.
د نفتی توکو او اوبلانو غازو د دې دولتي مغازي تر شا دوه ورځې پر لپسې انتظار عبد العالی غوسه کړه ده.
مونږ پرون راغلو دلته غاز لپاره لاین موله غول پوش بیا نن نوبت ورسېد مونږ ته د 15 کیلو غاز لپاره د دوی مورز د چتکار نه وسم.
نجیب هم د ارزان دولتي غازو د اخیستو په هیله دوه ورځې د مغازي تر شا تیری کړي.
د غاز چې دی وروره د سیده چې غاز لګدا او پرسونل مراجعین ډیر ده، بس رسیدگی کوای نشی، بس یو دانه ماشین ده و بس گازم دست لگ لگ رازی و بس.
په همدې ډول څو نورو دولتي مغازو ته هم سر ورکړه کړ، ځنې بند وي او ځنې نورو بیا لدی قبل مشتریان رخصت کړل چې اوبلن غاز ورسره نشته. د دې مغازو مسؤلان وایي پیرودونکي ډیر دي، خو د دولتي مغازو شمیر بیا کم دي. له همدې قبل د غازو بهیر پڅ دي. د نفتی توکو او اوبلانو غازو تصدی د عامه اړیکو مدیر معراج الدین ازادي رادیو ته وویل په دولتي ذخیرو کې په کافي اندازه مایع غاز شته چې خاریانو ته به توزیع شي.
یعنی مغازای کفرم
دی وايي موږ هڅه کوو چې هغه دولتي مغازي چې اوس فعالیت کوي پیاوړي کړو، څو تل پکې غاز موجود وي او بندي نشي. موږ ډیره هڅه کوو چې د غازو د نه رسیدنې ستونزه حل کړو. د غاز ویش هر ورځ د سهار له 8 بجو د مازدیګر تر 4 بجو دوام لري. د نوموړي په خبره کابل ښار کې د دولتي مغازو شمیر کم او د پیریدونکو شمیر بیا ډیر دی. له همدې د سنوز ته په سم ډول رسیدنه نکی، خو ښاغلی معراج الدین وایي دوی په کابل کې د دولتي مغازو د شمیر د ډیریدو پر طرحې کار کوي. بل ورته بیا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي حکومت پر بازار کنټرول نه لري او دې موضوع یو شمیر سوداګرو ته زمینه برابره کړي چې احتکار وکړي. شنونکی تاج محمد اکبر:
دغه د دولت وظیفه ده چې باید احتکار ته اجازه ورنه. متاسفانه دولت کفایت د دغې نه لري چې تقریبا اتلس ساله ډېر زیات کومکونه افغانستان ته راغلل او شخصي جبو ته لاړل.
اقتصادي شنونکي وایي حکومت باید د دې کار مخنیوی وکړي او اجازه ورنه کړي چې یو شمیر کړۍ په بازار کې په عرضې او تقاضا انحصار ولري.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره وایي.
په افغانستان کې د ترنو واورو ورښتونو او سړو له امله د لسګونو کسانو مړینې د یو شمیر نړیوالو چاپي رسنیو پاملرنه جلب کړې ده. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو مرستې سربیره په وروستیو څو کلونو کې دا هیواد لا هم خوار دی او خلک یې ساړه وشني. د ورځپاڼې په باور ډیر کسان په کندهار، هلمند، زابل او هرات کې اغېزمن شوي دي. د کندهار د نهمې ناحیې اوسیدونکي محبوب الله ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ یو غړی وروسته تر دې مړ شو چې د ورښتونو له امله د کور چت ونړېد. د محبوب د کورنۍ په څیر په لسګونو نورې کورنۍ په کندهار کې زیانمنې شوې دي او د حکومت د مرستو هیله لري. د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدو وزارت له یکشنبې را په دې خوا په افغانستان کې د درنو ورښتونو له امله د وژل شویو کسانو شمیر 9 یادوي. د دې وزارت ویاند احمد تمیم اعظمي ازادي راډیو ته وویل په سلګونو کورونو ته هم زیان اوښتی دی. د ګازو د بیو زیاتوالي ته د کابل اوسیدونکي اندېښمن دي. د یو کیلو ګاز بیه په بازار کې شاوخوا 1000 افغانۍ ته رسېدلې ده، خو تر 500 ډېرې داسې مغازې شته چې دولتي دي او هغوی بیا یو کیلو ګاز په 500 افغانۍ پلوري. د عبدالعلیم په نوم یو تن ازادي راډیو ته وویل چې تر 2 ورځو ډېر وخت وشو چې له دغو مغازو د ګازو د پیرودلو انتظار کوي خو لا یې نه دی اخیستي. د لبیدیز یوې بلې چاپي خپرونې نېشنل انټرسټ بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو مسله راخیستې ده. د دې مجلې په باور د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره به دا جګړه پای ته ورسوي او امریکایي سرتیري به خپل هیواد ته ستانه کړي. دا مجله د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې یو راپور ته اشاره کوي چې د افغانستان د جګړې په اړه ده. په دې راپور کې راغلي دي چې د امریکا ملکي او پوځي چارواکو د افغانستان د جګړې حقایق له امریکایانو پټ کړي وو. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست اسدالله خالد د دوشنبه په ورځ په کابل کې بيغونډې ته وویل چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو احتمالي وتل به د هیواد پر وضعیت هیڅ اغیز ونه کړي. د اوس لپاره په افغانستان کې د 1200 ترمنځ امریکایي ځواکونه شته.
ورزو کندهار ته کندهار کې ورستی اورخت مالی او ځاني زیان اړولې. یاد ولایت کې د 2 ورځو پر لپسې شدید اورخت لامل 8 تنه مړه شوي او 14 نور ټپیان دي. صادق رښتینی او نور جزئیات:
دغه شزه هلته پرته وه او دغه کوچنی دلته پروت و، دا زخمي چې دی.
محمد الله د کندهار د نهمې ناحیې د کوتلي مرچې اوسیدونکی دی. هغه په ورستي ورش کې د خپلې کورنۍ یو غړی له لاسه ورکړی او یو بل ټپي دی.
دا چې لس کمې اوه بجې دا واقع پیښه شوه، د ورښت عمله څخه چې دا خونه ونړېدله، دغه اجزا یو مؤمن دا تر لاندې سوله، هغه اجزا بیا امیر د ابزی خبر سو د کومندان د مرز شپین ابزی د ته مژنګ وې د بیرالي لنجر راوستي، هغه معجزه شو په خانه ته ورسول، خو په شهادت ورسېدل. هغه مؤمنه چې د شپي هغه اوس ان شاء الله پاله د جوړ ده.
د کندهار شهر د نهمې ناحیې ترڅنګ د شهر په نورو ناحیو کې هم اورش ځانو ناړولې دي. په کندهار شهر او یو شمیر ولسوالیو کې د شجو او کوچنیانو په ګډون 8 تنه مړه سوي او 14 نور ټپیان دي، چې زیاتې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې دي. زیانمنې سوي کورنۍ له ورش وروسته د دولت د مرستې په تمه ناست دي. په دې اړه د وطنو زیانمنو سو سید احمد او محمد نسیم ازادي راډیو ته وویل:
امر خدا خونه کې و بالا باران شروع سو، بالا د خونه کړپې سو بالا مر دي نوځ غکنيان ما دي نوې سره بالا د جې درپ سره چفاس بالا او دا بل خونه چې دا د پروش کالم د لانچا خونه ام د چرانه ګټ و نه لیدل بالا مر دي و وصلو ما زه او بل خو ته بل هغه خونم په باور نه دغه نړیږي.
کور ما چې روش په مخسن د یو ولس په جو په شاو خا کې چې خوش پر شو کې نو سره مش په جو سوچ کور نړیږي. نو کور ما شمن وی سره هم ساګان کرم انتقال کړل موقعي و ملمانه و انادتي په کسر کور هم ونړې دي. نو کله چې کورونه لري دغه ځینې د زورا شون چې و هغه څن مرجل په کاري ته عمل تر وړ بدران چې کی زیر مکړه او پات نور سامان چې هغه مو سم حل ته پروت دي.
د باران او واوري لامل د کندهار د میانشین او نیش ولسوالیو لارې هم تړل سوي دي. د کندهار ولایتي مسولین وایي د ورش لامل د کندهار په پنجبایي دامان او ژړی ولسوالیو کې هم مالی زیانونه اوښتي. د والی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل د زیانمنو کورنوي د لاسنیوي لپاره 50 کاري کمیټو کار پیل کړي تر څو زیانمنو سو کورنوي ته بیړنۍ بشري مرستې ورسوي.
تر دا مهاله پورې د سروې ټیمونه په ښار او ولسوالیو کې مصرف دي. کوم کسان چې کورونه نړېدلي دي او یا کوم ستونزه ورته پېښه شوې ده هغوی ته عاجل رسیدګي کوي. موږ د 211 شکایت شمېرې ته هم د تېرې ورځې راهیسې تر دې مهاله پورې تر 80 ډېرې قضیې راجع شوي دي چې هغو ته هم د 50 مشخصو ټاکل شوو کمیټو له لورې د سروې ټیمونه رسیدګي کړې ده او د هغوی اولیه مرستې کړې دي.
د کندهار د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې د ژمي د پیل راهیسې په دې ولایت کې ټول 110 ملي متره باران شوی چې د تېرو دوو ورځو د باران کچه پکې بې ساري وه.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. په خوست کې د دریو اطرافي ولسوالۍ او مرکز نږدې اتیان جونې او میرمنې د ښوونکو د روزنې له مرکزه د مسلکي ښوونکو په توګه فارغ شوې. نجیب الله الوخیل په دې اړه له خوست راپور را لېږلی.
هغه جشن وره چې په همدې مناسبت د لسګونو ښځو او نجونو همدارنګه د پوهنې د بهیر د کارکوونکو په ګډون جوړه شوې وه، ویناوالو د ښځو د تعلیم په ارزښت خبرې وکړې. هغوی ویل په ټولنه کې د ښځو له فعال ګډون او د دوی له تعلیم پرته پرمختګ نشي کېدلی. د معصومې په نوم د ښوونکو د روزنې د مرکز یوې فارغې په خپلې مقالې کې ویل که موږ د خپلې ټولنې او قوم ترقي غواړو باید ښځو ته د کار او تعلیم زمینه برابره کړو.
مونږ هر کله دا فکر کوو چې زموږ ټولنه دې ترقی وکړي، خو کمی توګه د نورو قومونو سره سیال شو نو د ښځې د فعال رول پرته دا کار ناشونی ښکاري.
د خوست د ښوونکو د روزنې مرکز سرپرست بختنور بختیار وایي په دې ولایت کې د نجونو ډېر ښوونځي دي، خو په دې ځای کې کلتوري محدودیتونو ته په کتو هر ځلې د کورنۍ غوښتنه دا وي چې د نجونو ښوونځیو لپاره ښځینه ښوونکې وګمارلی شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خوست راپور به وروسته درته مکمل خپور کو. اوس ورزو د ایران موضوع ته. د ایران حکومت د فرانسې، جرمني او برېټانیا لخوا د لانجې د حل په نامه د میکانیزم فعالول ستراتیژیکه تیروتنه وبلله. دغو هیوادونو دغه میکانیزم د 2015 کال په اټومي تړون کې برحاله کړی دی. تهران ویلي د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره پر رغونکو هڅو غور کولو ته چمتو دی. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
ایران د لنجې د حل پر میکانیزم انتقاد کړی او یو ستراتیژیکه تیروتنه بللې ده. فرانسې، برېټانیا او جرمني ویلي چې د ایران په اټومي تړون کې د لنجې د حل یو میکانیزم فعال کړی دی. دوی ویلي دا اقدام ځکه کړی چې تهران په اټومي تړون کې د خپلو تعهداتو رعایت کم کړی دی. دغه تړون په 2015 میلادي کال کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 میلادي کال په مې میاشت کې له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ، ایران ګڼ داسې اقدامات کړي چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې له تعهداتو سرغړونه ګڼل کیږي. تهران ویلي چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره پر رغونکو هڅو غور کولو ته چمتو دی. د ایران د نیمه دولتي اژانس پارس په حواله د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د قانون له مخې د لانجې د حل میکانیزم بې اساسه او له سیاسي نظره ستراتیژیکه تیروتنه بللې ده. فرانسې، جرمني او برېټانیا ویلي دوی داسې پروسه تنظیم کړې چې د ایران پر خلاف د ملګرو ملتونو د بندیزونو سبب کیږي، خو له واشنگتن او د هغه د حد اکثر فشارونو له کمپاین سره یو لاس نه دي. د بهرنیو چارو او امنیتی پالیسی لپاره د اروپایي ټولنې عالی استازي جوزف بارل پرون د فرانسې په ستراسبورګ کې د اروپایي پارلمان عمومي غونډې ته وویل
د
یوه تنظیمونکي په توګه به ضمانت ورکړم چې د لانجې د حل میکانیزم به د فرانسې، جرمني او برېټانیا لخوا د لانجو د حل لپاره فرصتونه برابر کړي. زه به دا پروسه څارم. تر روانو اقداماتو په اړه به له ټولو اړخونو سره په تماس کې یم. بلخوا د ایران لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي د ایران په اړه د برېټانیا د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. براین هوک پرون سیشن به رویټرز اژانس ته ویلي امریکا ډیره خوشاله ده چې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د ایران په اړه د امریکا له ارزونې سره موافق دی او رضایت یې ښولې چې د ایران د 2015 نه د کال اټومي تړون دی په بل موافقه بدل سي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د اوسنی اټومي تړون پر ځای د بل تړون چې د ټرمپ موافقه او بلله پیشنهاد وکړ. هغه بی بی سی ته ویلي چې دغه نوی تړون به د وړاندې تګ لپاره لاره هواره کړي.
مهم لند خبرونه د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې زیانمنو شویو ته د بیړنیو مرستو تابع کړی ده. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت معلوماتو له مخې د افغانستان په 15 ولایتونو کې 314 کلي د طبي پیښو له خطر سره مخامخ دي. دغه وزارت وایي د مرغومي له لومړۍ د درنې واورې او بارانونو له کبله 9 کسان مړه شوي او 16 نور ټپیان دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد یې تیار دی چې د افغانستان د سولې د راتلونکي مذاکرو کوربتوب وکړي. عبدالعزیز کاملوف دا خبره پرون سه‌شنبه د هندوستان پلازمینه نوې ډیلی کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره په کتنه کې وکړه. د ننګرهار چارواکي وایي په مرکز جلال آباد کې او ولسوالیو کې د افغانیو د ترویج لپاره تازه اقدامات پلان کړي دي. د سولې ولسی حرکت وایي په اورزګان کې د سولې او اوربند په ملاتړ خپل ولسی غونډو ته دوام ورکوي. اروپایي ټولنې د 10 کلونو لپاره 1 تریلیون یورو په ارزښت د بسپنې ټولولو پلان اعلان کړ. د امریکا استازي جرګه په پام کې لري نن پر دې موضوع رایه ورکړي چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیزا فقری مشرانو جرګې ته ولیږي که څنګه. او د بشري حقونو د څار اداره وایي تیر کال په روسیه کې بشري وضعیت په خرابېدو و. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه
زمانوم عبدالقادر د عمرخان د لیسې د ثانوي دورې استاد.
څومره وخت شو ساعت چې استاد دی کوي؟
تقریبا 15 کال کېږي.
هغه وخت کې چې استاد شوې که دغه وخت کې سره ته وکړې او د اوس وخت سره یې پرتله کینې څومره تغییر راغلی؟ هغه وخت زده کوونکو ډېر درس وایي که اوس یې ډېر وایي؟
هغه وخت کې دا وسایل د هغه نه و، سینې شاګردان منحرف سي، تصویري و، بعضې مسایل نور ځنې دغه ده لکه پوډر و، د بعضې مخدره مواد ډېر تغییر و تحول راغلی ده. نو په هغه حساب باندې اوس هلکان چې هغه ټیټه طبقه ده هغه زیات درس سره دومره علاقه او توجه نه لري، یا مشکلات لري اقتصادي او یا د شیانو معتاد کېږي لاره کوي. او دا نور څه دي، دا څوک چې کورونه لږ ذهنیت وینې پوهه یې زیاته دی، پلار یا د مور توجه یې د هغه بیا ښه دي، هغه هم کوشش کوي هم درس ډېر وایي. د پخوانیو هلکانو څخه ډېر زیات درس وایي.
د معلمۍ په اړه که خبره کوو، هغه وخت کې شرایط ښه و ستاسې لپاره که اوس ښه دي؟
نه، هغه شرایط خو دومره اوسي او مشکل اوسي، د استاد دیکتاتوري لږ زیاته وه، ښه متا بعضې خلک له نګاه د رواني لږ فشار لاندې راتلل، مګر په هغه شرایطو کې د استاد یعنې صلاحیت او قدرت ډېر زیات و. اوس چې ده استاد درس ورکول ورته ډېره مشکله مسله، په دې استخلالګر یو تعداد چې نه غواړي درس ووایي هغه باعث د دې ګرځي چې هغه کوشي هلکان هم له کاره وځي.
استاده، یو څوک چې یو کار یو څو کاله وکړي بیا هغه کار ورته تکرار شي خوند نه ورکوي؟ تا چې 15 کاله معلمي کړې ده، بې خونده شوې خو به نه یې که نه خوښېږي دي؟
ولا دغه شرایط و لږ هغه کړي و، سینه علاقه نه لري. درس هغه وخت کې ډېر کیفیت لري چې شاګردان له استاد سره یوه ښه ټینګه رابطه، علمي سوالونه، علاقه ولري درس سره. او چې شاګرد درس نه وایي استاد هم ډېر هغه کېږي، یعنې علاقه یې کمیږي ورځ په ورځ. په هغه وخت کې چې استاد به چې تیاري نه ونه نیسو کوی چې سم ته داخل شي، اما اوس دغسې ورسه دویم خوشحالی وایي چې درس درنغه که او که مجبوره یې هغه بیا بل مشکل درته پیدا کوي. نو اوس لږ مشکله ده، هغه وخت کې استادي خاص یو مقام و حیثیت ډېر زیات و، اوس ولاکه هېڅ په نظر ورځي شاگرد ته احترام کم سوی، هغه کم سوی یعنی د درس ارزښت ورته کم سوی ده. اکثره بې اعتنا دي، هیڅ کوشش نه کوي، نه غواړي چې درس وایي. یوه ډله هغه 10% چې غواړي و د بېچارهګانو ته یې موږ زړوم سوځي.
نو څه کول په کار دي؟
په دې حصه کې خو اوس داسې ده چې اوله خو افغانستان کې ډېر ضرور مهم شرایطي شی چې شي ده امنیت چې منځ ته راغی، اوار اوار اصول و قانون هم خپل ځای ورځ په ورځ خپل ځای نیسي او نظم منځ ته راځي. د بې نظمي زیاتره د جنګ اثرات هم دي.
د پروګرام تر پایه څو ثانی وخت دی. سیمیسونه راغلی وو ډیر اوریدونکو د بایو د لوړیدو په اړه ویلي. فضل کریم درویش له پکتیا لیکلي په همدې اړه، همدارنګه له لغمان نه حارث لیکلي وو چې د خوراکي توکو او د ګازو قیمت لوړ شوی دی. مایک اوس سید سمی عباس ته سپارم چې دری پروګرام وړاندې کړي.